سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجو شوې په پیل کې خبرونه د طالبانو لوی درې ځوای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي خپلې طرحې جوړوي. فصیح الدین فدرات د دفاع وزارت دی وکال د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادا یو ځل بیا رد کړه چې د ټي ټي پي وسله وال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پي د پاکستان مراکز یو شکار دره و اساحاتی را در اونجا
تی تی پی پا پاکستان کشکار مرکزو نلری سیمه اینی ولیری او لحق و زاینو در پاکستان پر پاوجان و حکمتی زاینو بریدو نکوی.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف یو ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ټي ټي پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تضمینوي. د تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو بیا بیا ویلو چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي او له غځای د پاکستان دننه بریدونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوې دلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایدر د سیشن به پورز ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه ساري. جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنگټن نشي کولای چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت چارواکو پرون ویل داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او لمانځه تللې ده. داعش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومنه چې په دې حمله کې یو تن وژل شوی او یوولس نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریټر نویډا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ لوبه کوي. د روسیې د جنوبی سیمې والی واسلی کولیبیف په تلگرام کې د خبرونو تایید کړ چې اوکراینی درون الوتکو سر وختي د روسیې په روسوف سیمه کې د تیلو یوه زیرمه ویشتلې ولته اور لګېدلې ده. د تلگرام له لارې خبري شوی راپورونه څرګندوي چې د روسوف په کامینسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګېدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبیف په تلگرام کې لیکلي دي چې د دې بریت له امله تلفات نه دي اوختي. دا ویرام نشته چې د اور به د استوګنې سیمو ته خپور شي او بیړنیو چارو ځواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوي دي. کولیبیف تر دې مخکې ویلو چې د روسي دفاع ځواکونو په سیمه کې څلور بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلو. په خپلواک توګه هم د دې راپورونو پخلی نه دی شوی. او روسي خبرم دا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې وتړون کار وکړي چې له هیلو ډاک دی. د دفاع او اقتصاد په برخو کې به دا تړون د برېټانیا اړیکې له اروپای ټولنې سره ټینګې کړي. د برېټانیا صدر اعظم کاریر سټارمر د جرمني له صدر اعظم اولاف سره په برلین کې په ګډه خبري غونډه کې ویل چې داسې په دې معنا نه دي چې برېټانیا بیرته غواړي چې له اروپای ټولنې سره یوځای شي یا د اتحادیې له واحد بازار سره وصل شي، خو دا د اقتصادي دفاعي برخو په ګډون په ځینو مورد کې له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو په معنا دي. وړاندې په خبرونه کې به واوري ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ رادیو ډاٹ کام کې هم واوري. په افغانستان کې د بیزو د تڼاکو د مثبتو پیښو نتایج شوي راپورونه ورکړل شوي دي. وړاندې به په خپرونه کې واورئ. د داعش وسله والې ډلې په تړاو د امریکا اندېښنې.
هو، له داعش نه پرته بل کوچنی ډلو هم افغانستان کې شته چې په راتلونکي کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي.
نورستان ته د سیلانیانو ورتګ سره خلکو د ساتنې غوښتنه کړې.
تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا داسې نور میلمانه راشي هلته پکې شپې ورځې پکې پاس.
یوې روغتیایي سرچینې ازادي راډیو ته په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بیزو تڼاکو یا ایم پاکس ناروغۍ د دوه مثبتو پیښو ثبتېدل تایید کړل. یو شمېر رسنیو هم راپورونه خپرې کړي چې د دغې ناروغۍ یوه بله مثبته پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. په همدې حال کې په دغه ناروغۍ د ویښته شوې ناروغۍ خور ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ په بدن د غټو تڼاکو له راوتو وروسته اوس هغه په روغتون کې بستر کړې ده. نور حال د فیروزې زی راپور کې. په کابل کې وی روغتیاي سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بیزو تناکو یا امپاکس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په اندرا ګاندي یا صحت طفل روغتون کې د امپاکس تناکو ته ورته نښو نښانو درلودونکې یوه ناروغه ماشومه په دې روغتون کې بستري شوې ده. ناروغه ماشومه عائشه نومیږي، و کاله عمر لري او د کابل ولایت د فرضیه ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د عائشه د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې د عائشه پر بدن د غټو تناکو له لیدل کېدو وروسته یې هغه سمدستي په روغتون کې بستري کړې ده. خورې لیلا وویل چې له یوې میلمستیا تر راګرځېدو وروسته د عائشه پر بدن تڼاکې راووتې. دا وایي هغه یې اول یوه کلینیک ته یووړه او هلته یې درملنه ونه سوه او وروسته یې په یو روغتون کې بستري کړه.
درې څلور ورځې وروسته پر مخ او لاسونو یې تڼاکې راڅرګندې شوې. هغه مو کلینیک ته بوتله. ډاکټر ویل چې دا چیچک دی او ژر به ښه شي او یوازې د درد ضد یو ټابلیټ یې ورکړ، خو وضعیت یې نور بدتره شو او ژړل یې. تڼاکې نورې هم غټې شوې او په درد او سوځېدو کې مو هغه روغتون ته یووړه. هلته یې ورته پیچکاري وکړه. دوی وایي چې دا د بیزو ناروغي ده.
لیلا وایي چې د خور له ناروغۍ څخه یې نهه ورځې اوړي او اوس یې وضعیت یو څه ښه سوی دی. له دې سره ځینو رسنیو بیا په ننګرهار ولایت کې د بیزو تڼاکو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د پیښو د ثبتېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د دې پیښو ثبتېدل رد کړي دي. د معلوماتو له مخې د بیزو تڼاکې یا امپاکس ساري ناروغۍ ده چې د نږدې تماس لکه جنسي اړیکې له پوستکي ته د تماس له نږدې د خبرو او تنفس له لارې بل انسان ته انتقالیږي. دا ناروغي چې د انفلونزا او د پوستکي د تڼاکو د ورته نښو نښانو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، آن کېدای سي د مرګ او مړینې سبب وګرځي. د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ په هرو سلو پیښو کې څلور یې د مرګ لامل ګرځي. اوسمهال په پاکستان کې د دغې ناروغۍ درې مشکوکې پیښې په رسمي ډول ثبت شوې دي. له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو له ستنولو وروسته افغانستان ته د دغې ناروغۍ د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوې دي. روغتیا پالان په دې باور دي چې افغانان کولی سي د دې ناروغیو او د خپراوي د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اولی که از تماس با حیوانات که مشکوک هستند به مرض خودداری شو.
لومړی سر که باید له مشکوکو ژویو سره له تماس ډډه وکړو. کورنۍ ژوي باید له ناروغ چاپیریال لرې وساتل شي، ځکه دا د ژویو او انسانانو ترمنځ ګډه ناروغي ده. ناروغ باید ماسک وکاروي څو د ټوخي او پرنجي پر وخت ویروس چاپیریال کې خپور نشي، او هغه کس چې د ناروغ پالنه کوي باید ماسک او دستکشی واغوندي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افریقا په ځینو برخو کې د بیزو تڼاکې امپاکس د خپرېدو په اړه په ټوله نړۍ کې د اضطراري وضعیت خبر ورکړ. د سازمان د سه شنبې په ورځ د اګست په 20مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د 2024 کال د سپتمبر او د 2025 کال د فبروري ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسی ازادي رادیو ته غواګی است. د امریکا د وزارت وای په افغانستان کې د دش سربیره سنورې ترګر ډلې هم شتون لري. ته د وزارت وای د سه شنبه پوره د وخت پیوه خبري غونډه کې ویل چې په سیمه کې د امریکا د دقیقې څارنې لامل او دوام د همدغو ترګر ډلو شتون دی. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د ډول اداوي ردوي. امنیتي او سیاسي کارپون وای چې د دش او نورو ترګر ډلو اصلي روزونکي د افغانستان ځینې کوانډین دي او امریکا باید ډیره پاملرنه د ترګر ډلو سرچینو او د روزنې نتا ورکړي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش تر څنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنتاګون ویاند جنرال پټ رایډر پرون د سیشن می په ورځ د اگست په 20مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولای. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګ ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل:
امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعاً ردوو.
سیاسي او امنیتي شنونکي هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادي او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هو، له داعش نه پرته بل کوچنی ډلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایي تاکنو له مخ کې امریکا پیام خپلو وګرو ته داده چې د دې امنیتی چارواکو ټینګ مواظب دي.
د امریکایانو اندېښنې د اوس لپاره ډېرې سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده. د پاکستان په خاصو ګارنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکړي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څانګې له یو تر دوه سلنو جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا ټینګار کړی چې له هغې واده به ډېر کډوال بیرته افغانستان او سوریې ته ستنه کړي. نوموړي د څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې د سېشنبې په ورځ زالمان د زی ډي اف تلویزیون له لارې خپره شوه. نور حال پراپور کې
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د دغه هېواد د کډوالۍ پر پالیسۍ د نیوکو په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ډېر کډوال په افغانستان او سوریې ته ستانه کړل شي. نوموړي په یوه مرکه کې چې پرون سه شنبه د آلمان د زی ډي اف تلویزیوني شبکې له لارې خپره شوه وویل چې په درانه جرمونو محکوم شوي کسان په دغه هېواد کې د پاتې کېدو هېڅ دلیل نه لري. شولز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې په شدت کار کوي، خو د دې لپاره چې دا بهیر بریالی شي نه غواړي په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
موږ ډاډ ترلاسه کوو چې افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو امکانات برابر شي او موږ غواړو همدا کار د سوریې په هکله هم ترسره کړو. د درانه جرمونو مجرمینو خپل د خوندیتوب حق له لاسه ورکړی او دلته د پاتې کېدو هیڅ کوم دلیل نه لري.
صدر اعظم شولز دا هم وویل چې حکومت یې نه غواړي ټول هغه افغانان او د سوریې وګړي چې د دې هېواد پولو ته رسیږي له ارزونې پرته رد کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پولو کنټرول باید تر هغه وخته چې امکان لري دوام ومومي. د جمعې ورځې د اګست 28 نیټې له خونړي برید وروسته د جرمني حکومت د مخالفو ګوندونو له سختو نیوکو او فشارونو سره مخامخ دی. د جرمني په لویدیځ کې د زلنګن په ښار کې په یوه فیسټیوال کې د یو شپږویشت کلن سوري ځوان لخوا د چاقو په برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې پیښې یوه ورځ وروسته داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او اعلان یې وکړ چې د دوی یوه غړي دا کار د دوی په وینا په فلسطین او نورو ځایونو کې د مسلمانانو د غچ اخیستنې په موخه ترسره کړی. د زولنګن تر برید وروسته د جرمني حکومت د اپوزیسیون مشر فریدریش میرز د افغان او سوري کډوالو د منلو د درولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د پناه غوښتنې قانون باید بدل شي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د دوسیو برخلیک کې نه دی څرګند، د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. ریاض الله چې له دوو کلونو راهیسې د خپل د پناه غوښتنې دوسیې د ځواب په تمه دی، ازادي راډیو ته وویل:
دا زما په روان ډېر اغېز لري. نور کډوال چې کوم جرم کوي، زه فکر کوم چې ما هغه جرم کړی. بیا چې وایي چې مجرم ډیپورټ کوي، زه د شپې د کوټو دروازې قلفوم چې پولیس رانشي او ما ډیپورټ نه کړي. زه په ډېرو حادثو دلته راغلی. زه یو پوځي یم او افغانستان ته بیرته زما تګ سل په سلو کې خطرناک دی.
یو بل افغان کډوال محمد ناصر لطیفي چې شاوخوا دوو کلونو راهیسې په جرمني کې اوسېږي، وایي اندېښنه لري چې په دې هېواد کې د ځینو افغانانو لخوا ترسره شوي جرمونه به د هغه د دوسیې د څېړلو پر څرنګوالي منفي اغېز وکړي.
دا پر ټولو منفي اغېز لري. مثلا که کوم افغان دلته یو جرم ترسره کړي، پر ټولو اغېز کوي. په داسې حال کې چې موږ دلته داسې افغانان هم لرو چې المان د خپل هېواد په توګه ګڼي او خلکو ته یې ځانګړی او متقابل درناوی لري، او دا موضوعات د المان د خلکو څخه ډېر پر افغانانو او نورو کډوالو اغېز لري.
تر دې مخکې یو افغان د روان زیږدیز کال د مې پر یو دېرشمه نېټه د جرمني په سویل لویدیز مانهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و، د یوه پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې په پاکستان کې نن سوداګرو احتساب کړی دی. دوی په ټولو ښارونو کې د برښنا د بیې د زیاتېدو او پر دوکانونو د نوي مالیاتو د وضع کېدو له امله په دې اعتراض لاس پورې کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تېره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې و میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لوړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستي دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلي علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نه شي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي. همدارس په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړې ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغ ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوي دي. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي، د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له IMF سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستانه غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي.
له خبرونو ورآخوا،
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړی دی. شورا په یوه خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا علي کمشنر والک ترک له قوله لیکلي دي چې دا قانون افغان ښځې له ماټولنې په بشپړه توګه حذفوي او دی په بېغږ سیوري بدلوي. نول هارل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان سوي قانون یوه اونۍ تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون له امله ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او پټکوې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرونسي شنبه په یو خبري ناسته کې د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه.
Attempting to render them into shadows, their voices are no longer permissible, education is no longer permissible.
دوی نه طالبان ترې هڅه کې دي چې خزي تیارو ته پوزي د دوی غوونه او ستکري نو جواز نه لري ان دوی مخونه کار کولو اجازه نشته. دوی نه طالبان باید د محدودیتونو ودروي او موږ باید د پاړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او ديان پکې په پام کې نه نیول سوي. وړاندې راغلي چې د قانون د غرض د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري وکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي، دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د قانون په بشري حقوقو وحشیانه برید ګڼلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرونسي شنبه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د یو نامه خبرې کړي. خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټول خلکو پر بنسټیزو حقوقو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د قانون چې د ښځو غاک بدن د ګناو او فتنو سرچینه بولي، د ښځو په شخصیت برید او لټولنې د ښځو په لری کولو کې مرسته کوي. ورسته له هغې چې طالبانو د تیرې چهار شنبې په ورځ د قانون اعلان کړ، پر وړاندې ګڼو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، افغان ښځو او آن دینی عالمانو غبرګونونه وښودل او دا قانون یې وغنده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
نړیوال خل ډېر څه کولی شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ لراکي. دا نه په قرآن کې راغلی، نه په سنتو کې راغلی او نه په کوم کتاب کې راغلی. سیرا محرم نه ده.
له افغانستانه جرمني ته یوه تازه کډواله سوې او د معترضو میرمنو د ډلې غړې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامع جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان خواستار تحریم.
موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دې کړي، او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش مادې لري د روانې اگست په 21مه اعلان شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټوکو د فتنې لويري د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مه ماده په بل بند کې د ښځو غک هم عورت بلل سوای دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غک قرات وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایت اتلونکي سلنن وای شاوخوا 15 کاله کې چې د غلط د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتي ورته نه دی برابر شوی. تفصیل پر راپور کې
ټول راتګ نو بدغه لار باندې ځکه به هدا ډیر خراب لار و.
د کونړ اوسیدونکو هي بهر چې تازه نورستان ته تللې وو په یاد لار د شتستونزو او سانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظم نه چپ درې پورې ټول 50 کیلومتر لار ده. یو سات لار موږ په 15 ساعت کې واره چې تر رسیدو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوې ده تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب دې نه سیلانیان لاړ شي وي د نور ملمان را شول ته پکې ورځې پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دې بل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې ول ته شپې ورځې سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون تتللې وو خو په لار کې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشټوالی په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د سفر مهال
چې د سړک په وخت مشکل موجود وي هغه لومړی سره د سړک خرابوالی او دارنګه په نورستان ولایت کې او ټولو نشوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم ورشوي دی خو تر اوسه پورې مناسب کار ورته نه دی شوی.
د خلکو په خبره که سړکونه ورغبل شي د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت یې په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دې اعلان خوشاله کړل. ګمان یې کاوه چې ورسره به نورستان ته غځېدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سړکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګېږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کوم خاص ځانګړې بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانیانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي. موږ کلنۍ بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړې شوې ده داسې ژر لیدل کېږي نه.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غځېدلي سړک خرابوالي او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریکې کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نه شوې. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمنځ سړک ته بودیجه ځانګړې کړي خو لا هم یاد امر نه دی عملي شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نښترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه لرو. ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابر برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي جی خبر ورکی سی ویشي کی. دا فرمول باندې وس حال د څه شین قیامت ده. افغانستان د بلاشتون کار نه درو که ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کوم ګو څه مغشتنه هیله او ازو دا سیس موږ راخ تر طالب چراک پر ورسی ته طالب مشرانه پر ورسی یم مرسخ په تکلیف سخ ول د بول ستال اسنه پر کېدن سلاس متېدن ستا وروره کښ ګیر سدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غنی سره نه سوې. کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چراک حکومت راغلی د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګنی نور وجود نه ټول لا بینه تللای دا چار سال بستر شپخانه کې پنځه پېته فیصد یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما پنځه پېته فیصد د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب نه راته کوي صرف دې خاطر باندې زده د جمهوریت معلوم هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ والسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
پختو خبری مجله دلته پای ته رسیږي دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار ژکفر احمدی وړاندې کوي سلامونه احمدی صاحب ستړم شي په خیر اخلي خبرونه
تشکر